دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او فرخنده اسد درته ښه راغلاست وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خپرونه حجره هم در خپرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند فرخنده اسد.
تمه ده چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلۍ په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی آی اے د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار شوي دي او امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس د مداخلې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل: تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 224مه ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین د نهې په ورځ بشان لډیو ته ویلي چې د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروري ده چې دغه تجویز کړی شوی په متفقه توګه د قومي اسمبلۍ نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلۍ کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې سره د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانا د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په 9مه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمېر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم مخې ته راغلی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرخې پی آی اے او د پایلټانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پی آی اے د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د ملکي هوایي ادارې سیول ایویشن د ویان شیر علي خان لخوا نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پایلټانو لخوا وړاندې شوي غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پایلټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستي چې دوی د ختمولو هڅه کوي. د پی آی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکې وکړې او په دای هم وویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې ناقصوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت دی، مرکزی حکومت وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه هم لانه دي رسیدلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاري شوې یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د گورنر محمد خان اسکزی او وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل امنیه کمانډان امنیه ویاند عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې اووه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسلوالو طالبانو د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې د ملي امنیت یوې ودانۍ ته ننوتلي وو او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلیو خبریالانو ته کړې. هغه زیاتوي اسد کیسر دا هم اویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښه ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبرن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبرن هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت د نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت د اوس لپاره د پانسۍ سزا عملي نه کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تېره ورځ ویلي وو چې د اکتوبر د درېمې د پیښې دې پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیفان دویارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. او بل خبر دا چې امریکا او نیټو د ترکی په فضایي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکرا وایي د اکتوبر په درېمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستوې. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه ناپیژنده جنگي الوتکه د دوی حدودو ته داخله شوې وه. د روس دفاع وزارت وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو وویل اتحادي هیوادونه د ترکی په حدودو کې د دې سرغړونې په سرخط احتجاج کوي. دا خبرونه
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځوش پیسې اخیستل کېږي او په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوش پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ پنځوش پیسې او په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې، د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ څلوېښت پیسې او په ویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې، یو افغانۍ په یو روپۍ درې شپېته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې، او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تازه مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی دی.
افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو دفاع کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر وایي د اسلام آباد او کابل خراب اړیکې نشي زغملی. د کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي یې وژلي دي. په داسې حال کې چې په کندوز کې نښته روانه ده، پوښتنه دا ده چې وسلوالو دومره ډېرې وسلې له کوم ځایه ترلاسه کړې؟
کندوز ته سکوت ورکوي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغلې.
او په اوجره خپرونه کې مو د قبایلي سیمو عدالتي نظام پر اصلاحاتو بحث کړی دی.
ټول قبایلي سیمو مطالبه دا وه چې موږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکړي، موږ ته سیول جج راکړي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه د سعودي عرب پر بے پرواهی انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروري دفاع کوي. هلته د اغېزمنو شویو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکې کوي او وایي اسلام آباد ورسره هسې مرسته ونه کړه چې څنګه په کار وه. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړه شوو حاجیانو شمیر په اړه د ګل په ورځ پاکستان په سینټ کې تنقید شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپلو حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغسې اقدامات ونه کړ چې څنګه په کار وو. سینټر عثمان کاکړ د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعه هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناقصوي. دی وایي
پاکستان چې کوم حکومت مرکزي حکومت وزارت افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه دی واقعیت دی شل لکه مسلمانان تر دی فرزه حج دپاره او تاسو دونه غیر سجدګي کوئ د سعودي حکومت د بی انتظامی او د هغوی د حاجیانو د ښه خدمت دفاع کوي، نو دا رویه چې زموږ د حکومت غه نو سعودي حکومت چې دی هغه بالکل په دې کار کې ناکامه دی.
سینیټر عثمان کاکړ دا هم وویل پکار ده چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړ کړي او د هغې د فیصلو نه پسې د حج انتظامات کوي. د راپورونو تر مخه د سینیټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز کون سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت دې د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینیټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امور وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینیټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلو نه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینیټ غړي تنقید کوي، نو بلخوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشالیډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي
مونږ ته مخکې خبر نه و راکړی شوی، کله چې دفن شو نه هغې نه بعد مونږ ته وینا وکړی شو، حالانکه د هغې خپل کاډر ورسره و، خو بیا هم مونږ ته د هغې باره کې اطلاع رانه کړل شوه. زمونږ وفاقي وزیر صاحب ورلو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما ته وس نه ورځي، دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او هغې باره کې به څه وویلی شي کنه، هلته څه شته؟ نو اقدام هغې په باره کې مونږ څه ووایو؟ داسې
د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر 70 ته ورسېدو چې پکې 22 د مکه په ادیره کې ښخ کړی شوي دي او 45 اوس هم لادرکه دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او پکار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
مشکلات زمون شریک باندې زمون شیوا یو ده، زمون کلچر یو ده، زمون خلق یو ده، موږ یو خلق یو. پاکستان موږ ته برداشت کوی د نړۍ د افغانستان سره تړاوات خراب دي. دا افغانستان خو زمونږ پر ډېر اساس یو ډېر اهمیت لري، ډېر یو اساسي وطن دی زمونږ لپاره. زمونږ دا توقع ساتو د میډیا نه چې ان شاء الله تعالی چې کوم د پاکستان او د افغانستان منځ کې کومې مس انډرسټینډینګ ورته ورته به وو، د دې خلک په موږ په نړیوال په میډیا کې دی.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پر رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنې افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتانه رزید د شمشاد ریډیو ټلویزیون د خوځو د خبرونې پروډوسر او وایانده، که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ماغه څه چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدا چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته هغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
عبدالحمد سراج یم، بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو راوستلو کې او همچنان د روابطو پخې کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترهګرۍ د اثراتو د له منځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
او اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز او همداراز پر www.mashalradio.com اوریدای شي. اوس ورځو کابل ته. په کابل امنیه قومندانۍ وای په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډله ییز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلی. د قومندانۍ وایاند عبدالله کریمی نن مشال رادیو ته وویل د نښتې پر مهال و افغان سرتېري هم ژوبل شوي دي. تېره شپه یوه وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمی چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسیږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهار زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودېد په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بېګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ، ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یا د حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قومندانۍ وای دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قومندانۍ ویان عبدالله کریمی نن وویل چې په دې حمله کې و افغان سرتېري هم ټپیان سوي دي.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده، لارې خلاصې دي، هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
د رحمت الله افغان پر رپورټ کې مو د کابل د بیګانی برید حال واورېده. هلته اوریدونکو په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هم نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ نیولې وې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځایه ترلاسه کړې دي. دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرې څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او کوي یې، نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کولې او یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین را نیولي او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکوي، د دولت یو ډېر زیاته اندازه وسلې د طالبانو لاس ته ورانلې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاتا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې، د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه و چې په دغه اوله ورځ و چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولې. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه، وسلې را داخل کړي وې ښار ته. اولته دوی د خلکو په کورونو کې ځای برځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وه، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وه، هغوی په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي تروریستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم د طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی.
له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مو د ملالۍ بشیر مرکه اورېده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله مسافران له زختو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کپنې پی آی اے د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې له کبله یې تر دې دمه شاوخوا څلور شپې تجازونه نه دي الوتي. بل اړخته د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پال پا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوي دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پال پا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل. ولې د مذاکراتو دغه ړومبی دور بې له څه نتیجې پای ته ورسېد؟ همدغه رنګ تېره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو، ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوې؟ د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پال پا درې واړه غوښتنې رد کړې دي، ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
د پال پا درې غوښتنې دي: لومبۍ ډایرکټر فلایټ آپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول، دویمه پایلټانو ته ورکړی شوي نوټس په فوري توګه واپس اخستل، او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو؟
بل اړخته د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاري چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یا د پی آی اے نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی اے په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوا بازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج له کبله کې وړخته مسافر له یو شمیر ستونزو سره مخ دي. نو بل اړخته د ذاتی مد جازونو په خپلو کرایانو کې دو چنده زیاتواله خړې. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری د څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړې سخت احتجاج کړی دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټاګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر وکړ. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټاګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي دغه زلمي وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 13,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمي هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو. ولې اوس چې د انټرویو وخت راغی، نو د صوبې وزیرانه دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاري کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانم ولی رحمان دی، زه د دې منګور یم. مونږ په ګرمۍ کې په روزه کې چې کم دی، مونږ ورځې او شپې رونګړې دي، مونږ پیښور ته ټس لتلی یو. په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لږ تپوس کو چې آیا مونږ خو ځل ورکړې په دوباره ته ولې علي زمونږ
زره ګوالیرې سره تعلق ساتم، ګوالیرې کلی سره، او زمانم په دې رحمان دی. په انټیس په بیس باندې دغه نه کیږي، او نن مونږ ته تاریخ راکړل په انټرویو لپاره. مونږ چې لاړ مونږ له چالک اگنور کړو، چا راته دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل، انټرویو ده مونږ کنوینس نه کړو، مونږ د خپل حق لپاره راوت.
یو بل تن برکت علي وایي چې د سواد 212 لستاسل سیکرټریانو څوکۍ دي، او دې لپاره خو لاسواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویوانې شوري نو هلته که ګپلې شوي، نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوې، نو ګپله ده کوم طرفه وشوه. نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلېږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی اے فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دی ټوټل ډیټیل ګورم چې دا سمه ده. هغه مې سره څنګه چې دوی ته مونږ ریلیز ورکړل شو، او نه هغه ورکیم چې سره خبر مو کوم چې دا دوی ته مونږ څنګه ریلیز ورکړل شو، چې انلاین تسلیم دي چې مونږ کم انټرست یې د مېرټ باندې کې هغه چا کې اخی هغه واو اخته بالکل لکه ان شاء الله چې اخو نه ولګي.
د احتجاج لپاره راجمشي په لسونو دغه زلمی وای چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرج کړی دي، کچري د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې، نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا د سوات احتجاج او په کوټه کې هم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې پخوانی مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او پخوانی مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه پر باچا خان څلور لاره د دوشنبه په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسی غونډه سوي چې په کې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوي وکړي. د ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټه د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړي، او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیستریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای موږ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو، نو حوالہ سره دوی د خلکو سره یو ناجائز وکړه او دوی د دوی دکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، د دوی خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوي وکړي. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه، او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګری وي، او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه سي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخواني مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. دا مهال په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. فرخنده اسد د خبرونو له لنډیز سره.
تمه څرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په شپږویشتمه د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 224 ماده دې ختمه کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو سیمو برابر حیثیت ورکړی شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي حکومت سختې نیوکې وکړې. په دغه پیښه کې سناسه 78 د پاکستان حاجیان مړه شوي دي او د 500 زیات لا هم لادرک دي. په پاکستان کې د کاری هوائی کرخې پی آئی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پی آئی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پېښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت بیا ویلي د پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلې. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې اووه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې او امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان د وا فرخنده اسد وسمونیز خبرونه حجره وخت شوې دی. اوریدونکو د حجره په نننۍ خبرونه کې به تاسو په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام په اړه د حکومتي پریکړې چې د اگست په میاشت کې شوې و هغه ته کتنه وګوري او بیا به د قبایلی سیمو دولس دریځ واوري چې هغوی په خپلو سیمو کې څه ډول عدالتي یا قضایي نظام غواړي. د خبرونې کوربه احمد الله دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په حجرا پروګرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو د اگست میاشتې په 19 نیټه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د قبایلی سیمو لپاره د عدالت یا فاټا ټریبیونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسی کې به یو یو عدالت جوړولی شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده ترسره کوي. د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل په حق لا د قبایلی سیمو ولس ته نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سره تعلق لرونکو ځینو خلکو وینا وا
انځز تعلق نه لسی چې وزیرستان نه اصل شي فاټا شي ټریبیونل یا عدالتي سیستم راوصل یو ښه اعلان دی. خو چې کوم گورنر سیل اعلان کړی دی چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ به هلته جج وي هر اندر به کیږي، یعنی هغه سیستم چې کوم مخشه نه فاټا شي موجود دی. فاټا صرف اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته اختیار ورکړی شوی دی چې ته انصاف ورکوي. انصاف دې مخکې کم ورکړی دی، بلکې دا د عدالتي سیستم توهین دی چې کم یو تبرو کریټ کښېنوي چې ته انصاف ورکوه.
زما نوم قسمت خان وزیر او د نارت وزیرستان تحصیل شوه سره مې تعلق دی. دا عدالتي نظام خو زموږ مخکې هم و خو د خپلې مرضۍ وه. اوس واضحه بیا هم نه ده چې یاره تا موږ ته عدالت راکړه، ما فیصلې به په کم نه ویت کېږي او څو پورې به پولیټیکل انتظامیه مداخلت نه وي په کې. خو تر څو پورې چې د زیار لاندې کمه فیصله زیار لاندې کمه جرګه اختیار لاندې کوم عدالت وي، نو دې ته عدالت نشه ویلې.
اوریدونکو د خلکو خبرې تاسو واورېدې. هم په دې موضوع خبرو لپاره ما د فاټا سره تعلق لرونکي ځینې مشرانو له هم بلنه ورکړې ده، او دا وخت ما سره په حجره پروګرام کې موجود دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرتر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند، د باجوړ ایجنسۍ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلۍ غړی شهاب الدین، او موږ سره د ټلیفون په کرخه موجود دي د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند. لومبه خو خپل ملمنو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوسم.
نثار صاحب، زما لومبه پوښتنه ستاسو نه ده. گورنر صاحب چې کوم د فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، نو د قبایلي اولس لپاره تاسو د دې څه ګټې وینئ؟
گورنر صاحب چې کوم فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، د دې د قبایلي اولس لپاره خو ماته هیڅ ګټې نه ښکاري، بلکې دا د قبایلو ټول عزت پورې وخاندل، ځکه چې مغه خبره کوم چې مخکې زمونږ پولیټیکل انتظامیه سره وه، هغه په هغه کې چې دی نو دوی یو ایډیشنل پی ایت هغه واله کو چې دی به د هغې جج کردار ادا کوي، یا به ایډیشنل ای پی ایس راځي هغه به د دې سول جج کردار ادا کوي. نو دا ټولې زما خند مغه دغه دی، ځکه چې مغه بیوروکراسي شوه چې یو کس یې ونیسي او بل به د هغې کیس دغه کوي. نو زمونږ مطالبه دا وه، بلکې د ټول قبایلي سیمې مطالبه دا وه، او ډېره بنیادي غوښتنه وه هغه دا وه چې موږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکوي، موږ ته سول جج راکوي، او فاټا ټریبیونل کې موږ ته یو ریټایرډ جج د های کورټ کې نه وای، او سپریم کورټ کې موږ ته چې دی نو حق راکوي چې موږ هلته خبره کولی شو. زمونږ بالکل دا خبره نه وه چې دوی موږ ته راکړل.
اجازه صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، فاټا ټریبیونل اگزیکټلی د څه شي؟
فاټا ټریبیونل چې کوم دی نو هغه د قبایلو د آئین په حواله سره، د قانون په حواله سره، د بنیادي حقوقو په حواله سره، او د انصاف په حواله سره، دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې دا د دغې خلکو وایلیشن دی، د دغې خلکو سره ډېر زیاتې دی. خو احمد صاحب داسې ده، فاټا ټریبیونل د قبایلو لپاره د سپریم کورټ حیثیت به دې وجې لري چې د دې نه مخکې بیا غوره عدالت نشته چې هغې ته یو کس دا شي اپیل وکړي. اوس د سپریم کورټ لیول عدالت چې کوم دی، د هغې خپل یو څو لیګل ټیکنیکل حقوق چې کوم دی وي، لکه مطلب چې د هغې عدالت سره د توهیني عدالت اختیار وي، لکه هغه عدالت چې فیصلو کی او په هغې باندې لاندې پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے یا تحصیلدار یا فاټا سیکریټ یو افسر یا بله اداره عمل درآمد نه کوي، نو په کار دا دی چې دې ټریبیونل ته مونږ راشو، د کنټینټ اپلیکیشن وکړو، او هغه بیا تپوس وکړي چې ته په دې فیصله باندې عمل درآمد ولې نه کوي. نو یو خو د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار نشته. دویم چې کومه اهم خبره ده، نو د پاکستان عام وګړي د آئینی پاکستان د آرټیکل 199 د لاندې راځي او په های کورټ سپریم کورټ کې ریټ کوي چې دا هغه څه وایلیشن شوی، هغه سره څه زیاتې شوی، نو هغه راشي او په دې غټ عدالتونو کې ریټ وکړي او عدالت هغې ته خپل حق ورکوي. دا 199 اختیار کم دی، دا د دې ټریبیونل سره نشته. یو قبایلي کس د خپل حق تلفۍ خلاف نشي راتللی چې هغه په دې ټریبیونل کې ریټ وکړي. بلې جی اهم خبره دا ده چې کوم حبس بېجا کې کوم خلک ناست دي، او د هغې باره کې یو کس راځي او هغه په سیشن جج کې یا په های کورټ کې درخواست وکړي چې زما راتګ بغیر فایار بغیر دغه نه په حبس بېجا کې پروت دی، نو دا اختیار هم د دې ټریبیونل سره نشته. درې کاله مخکې چې د دې اعلان وشو، نو دا ټریبیونل ځکه موږ په های کورټ او په عدالتونو کې چیلنج کو چې دا خامیانې دي د دې پوره شي، او موږ دا خبره کوو چې په دې ټریبیونل او په زور ټریبیونل کې صرف دومره فرق راغی چې د زور چیرمین ګیره نه وه، د دې چیرمین ګیره نور سیم چې کوم دی او هغه پوزیشن دی. گورنر صاحب دا خبره کوي چې هم نے عدالت قائم کر لی، اس میں جج کو بٹھایا اور وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. اس تک جج ڈیفینیشن سے تک جج چوک دے تک جج سے کم دی ای پی اے اس دا خبر کوم چې په دغه عدالت کې چې دا کوم دی اناؤنس کو ٹریبیونل پر ایجنسو کې کدی عدالت کې 24 گھنٹوں کے ملزم پیش نہ شو، دا 2011 د ریفارمز مطابق 24 گھنٹوں کے وہ ملزم پیش کیږي، نو دی ای پی اے نه به تاسو شوکې کدا ای پی اے د اتل نه سکالو نه کم ماشوم ونیسی، کدا د شپې تو کالو نه مشر سره ونیسی، دی ای پی اے نه به تاسو شوکې. نو دا هغه فلاس دی چې دا دی مکمل مستقل او ساتل، او د دی ریفارمز واحد مطلب دا دی احمد صاحب چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده بیوروکراتیک مایند سیټ اپ، دا په سمه سره طریقې سره دوی برقرار او ساتي را روانو لږ پیغل لسو کالو د پاره.
شهاب صاحب، تاسو طرف تر اعظم، تاسو د حکمران ګوند سره تعلق دی په خیبر پختونخوا کې، گورنر چې کوم ناس ته هغه تاسو د ګوند دی، څنګه د فاټا ټریبیونل جوړ شو؟ تاسو په دې حواله سره ولې پکې بیا سونه ویلا؟
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې څوک هم گورنر شي هغه باچا جوړ شي، وایسرای جوړ شي، او زمونږ بدقسمتۍ دا ده چې مونږ په حکومت کې ایمینیز یو، خو زمونږ گورنر صاحب په دې باره کې زمونږ نه هیڅ پوښتنه نه کړې. ټریبیونل څه شی دی؟ ټریبیونل هغه زوړ امام دی او زړې تراوی دي. د قبایلو مسلې اوس ډېرې درنې دي، قبایل اوس تعلیم یافته شوي دي، هغه په دې د دوکو په خبرو باندې نور نه دوکه کیږي، او که څوک ځان دوکه کوي هغه به ځان خان له دوکه ورکی قبایل له دوکه نشي ورکوله لکه اجاز خان چې څنګه خبر وکړه دا کې دیشي چیرې دی او میاش دوه د پارتو کې چیرې یو ای پی ای مسلسل هغه کیسونو تکینه او هغه ختم کی او دراروان مستقبل لپاره زمنګ د های کورټ او د سپریم کورټ جوریسډیکشن راشي د سو پورې چې د های کورټ سپریم کورټ جوریسډیکشن نه راغله دا نقلي عدالتونه نه چلیږي د نقلي عدالتونو ته که تاسو وګورئ د دینه مخکې یو د کمشنر عدالت دی هغه بیوروکرات دی زه په ډېر افسوس سره ما چې زمنګ گورنر سره زمنګ سره مشوره کړې وای نو کې دیشي چې دا فیصله نه وی شوې د چکه مو وکړه ځکه چې دا د چلیدو قابل نه راځي نو گورنر صاحب له موږ مثبتې مشورې ورکړې وای مثبت رائے به ورکړې وای چې قبایل په څه خوشحاليږي قبایل نن پوزې لراغلي دي په قبایل آیا زنن ټریبیونل ته ځم په ما باندې یو غړ داغ ولګېده دا ټریبیونل زما کې شي غستر یا د ای پی ای یا د پولیټیکل ایجنټ یا د کمشنر یا انټل گورنر خلاف ایک شي غستر دا خو صرف شکل بدلېدل دي شکلونه که سل زل بدل شي د شکلونو د بدلېدو سره د فاټا عوام نه مطمئن کیږي موږ داسې حد ته رسېدلي یو چې اوس زموږ سیده لار دا ده چې موږ عدالتونه غواړو د عدالت ته بغیر زموږ څادر چاردیواري دا محفوظ نه ده
شهاب صاحب کوم غوښتنه چې نثار کوي یا کوم غوښتنه چې اجاز صاحب وکړله او مقشن غوښتنې لکه تاسو هم کوئ خو تاسو خو منتخب ایم این ای وئ نو که تاسو هم دا قسم غوښتنې کوي نو د قبایلي اولس چې دي هغوی به بیا چا ته ځي چا ته به دا خپلې مطالبې وړاندې کوي آیا تاسو یې په ښه ډول دلته مرکز ته نشئ وړاندې کولی
داسې دی چې زه تاسو ته په اول ځل باندې نو ما خپل پارټۍ لیډرشپ ته خپله استعفا ورلېږلې ده چې دا لوبې ټوکې تاسو زموږ سره کوئ زه چې راتلم ایم این ای کېدم د هغې نه مخکې پارټۍ زموږ سره دا وعده کړې وه چې پاټا به موږ مین سټریم ته راولو او پاټا به دې جوړو نن چې حالات زه ګورم نن د ایم این ای نه اړو تپوس نه کېږي نو دلته زه قانون نشم جوړولی په طریقیاتي کار کې زما نه تپوس نه کېږي نو زما به خیر مانې خو موږ له په دې اسمبلۍ کې نور پاتې کېدل نه دي په کار کوم استعفا چې ما لېږلې نو په هغې کې واحد غټه وجه ما دا لیکلې چې زموږ سره دا وعده شوې وه چې موږ به په دوه کاله کې دننه دننه ایف سی آر ختمو ایف سی آر ولې د اوسه پورې نافذ دی دا تور قانون ولې نافذ دی اجاز خان دا دی ناست اجاز خان ستاسو د ریډیو په پیغام باندې دا درخواست کوم چې اوس د ټولې فاټا لپاره یو عیني ترمیم جوړ کړو موږ ټول پارلمنټریانس په دې متفق شو ان شاء الله موږ نور د خپل تقدیر فیصلې نه یو بیوروکرات ته پرېږدو
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ او په دې پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړی شهاب الدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن نثار صاحب ستاسو طرف تر اعظم د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر په حیث تاسو د فاټا ټریبیونل په ضد څه ګامونه پورته کړي دي او یا څه اواز مو پورته کړی دی
په دې حواله باندې خو چې کله د ګورنر صاحب بیان راغی نو ما تاسو سره هم رابطه کړې وه دغسې ما د مختلفو چینلو سره هم کړې وه د هغې په ضد باندې چې هغې موږ غندنه کړې وه موږ د پولیټیکل الاینس لاندې دې هفته کې پروګرام لرو چې موږ یو میټینګ کال کړو او موږ یو فیصله هم کړې ده هغه فیصله دا ده چې موږ دې په اسلام آباد کې د ټولو پارټو مشران هغه به د هرې پارټۍ ذمهواري کوم چې موږ الاینس جوړ کړی دی هغه به موږ په اسلام آباد کې په هغې کې موجوده کوو او هغه به موږ په دې باندې خیلو خپل پروګرام خپل مقدمه به هغوی ته ږدو وړاندې کوو به او دغې کې سلسله کې موږ په هغه میټینګ کې دا واضح کړې وه چې موږ به خپل ایم این ایس ته هم ځو چې هغوی راشي هم موږ سره په دې کې ګډون وکړي
اجاز صاحب ستاسو طرف ته راځم ګورنر صاحب وویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالت وي قانوني طریقه څه کېدلی شي چې فاټا ټریبیونل دې سیمو نه د دې خاتمه وشي
داسې ده چې د ریفارم چې کوم دی که نه دا په دوو طریقو سره دي یو د فاټا باره کې هغه اصلاحات او ریفارم دي چې هغه د پارلمنت سره تعلق ساتي اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه ډېره تاسو ته ډسکشن چینج کېدی شي نو دا به اوس د پارلمنت نه کېږي چې په آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی چې په هغې کې دا اسمبلی باقاعده ترمیم وکړي او دا قانوني سټیټس د قبایلو بدل شي دویم قسمه هغه ریفارم او اصلاحات دي چې د هغې اختیارات د ګورنر سره دي اوس د ګورنر صاحب سره چې کوم اختیارات دي د اصلاحاتو په باره کې هغه ګورنر صاحب استعمالوي نه او چې کوم اختیارات د ګورنر صاحب سره نشته دي هغه اختیارات ګورنر صاحب چوری را چوری عدالتي سیستم قانون سیستم رول اف لا په فاټا کې دا د پارلیمنت کار دی ګورنر صاحب دا پری دي پارلیمنت ته دا لپاره چې کوم دی دی د بیوروکرات او د افسرانو سره نکیږي چې موږ اصلاحات تیار کړو بل احمد صاحب اهم خبره تاسو ته وکړم د ری حکومت شهاب الدین صاحب به خبر کیږي نه خو لارجر بینچ ججمنت چې کوم د های کورټ نه راغی دا یو تاریخي فیصله ده دا یو تاریخ کې پاور زر د فاټا د لپاره لارجر بینچ مقرریږي چیف سے پکې دی چې ججان دي او هغه چې کوم اتیا پانی فیصله ور کړی دا هغه فیصله دی حکومت سپریم کورټ کې چیلنج کړل اوس هغه فیصله کې څه هغه فیصله کې دا و چې دغه ججمنت کې دا فیصله رااله چې دوی پارلیمنت ته سینټ ته چیئرمن ته سپیکر سیپ ته لا منسټر ته دی یو لیټر ایڈوایزری لیټر دی کو چې تاسو 247 کې ترمیم وکړي او دا جوریسډیکشن زمونږ د ایکسټینټ کې پاتا تا هغه فیصله چیلنج شو دا خبره کوم چې دا اوس چې کوم ماحول جوړ شوی دی د دې نه اوس فائدہ اخیستل پکار دی دا په تاریخ کې په اوریجنل زمنگ منیز را پاتې دی دی او وی متفقہ دا خبره ده چې موږ پاټا په سټریم لائن کې راوړو.
شاب صاحب تاسو طرف تر اعظم آرټیکل 247 کې ترمیم خبره وشوله، په دې کې ولې ترمیم نه کوي؟ چې په دې کې ترمیم وشو دا سه ډېری مسلې چې کوم دی هغه حل کیږي وسره.
دا سه ضرور چې تر نن وخت پورې د پارلیمنت یو تاریخ پاتې شوی د پاټا او د فاټا تاریخ دا پاتې شوی دی چې اکثر آزاد خلک راتله او هغه خپل یو ایجنډا او خپل لګې ایجنډې مطابق بچلیدل. دا د الله ډېر لوی کرم دی خو خوش قسمتی دی زمونږ چې دی پیری سیاسي سوچ والا خلک زیات راغلي دي او غیر سیاسي سوچ والا بکې انتهایی کم. لکه څنګه چې زه په حکومت کې دا ګیله کوم نو نور خو به خامخا کوي چې زمانه چاته پوسټ نه کړی چې یاره سپریم کورټ کې چې کوم اجاز خان ذکر وکړو کوم هغه چیلنج شوی دی لارج بینچ دا فیصله په دې کې په کارو زمانه ته پوسټ شوی چې دا چیلنج کوو د دې وسه بغې یا زما د بل ملګري نه غالب خان نه ته پوسټ شوی یا زمونږ د ټول نه ته پوسټ شوی چې کوم د فالټا سره تعلق ساتو. خو بدقسمتی دا ده چې ته پوسټ نه کیږي. اوس دا آرټیکل 247 خبره تاسو وکړه زمونږ په ایجنډا باندې په ټاپ باندې آرټیکل 247 دی د الیمینیشن دی. موږ خو چې فالټا پارلیمنټیریان را پاسي وو لکه څنګه چې تاسو ته موږ وی نو موږ به آئینی ماهرین کې نو په دې باندې چې موږ لا دا آرټیکل 247 کې امینډمنټ راولي نو چې دا آئینی ترمیمي بل موږ راوړو ان شاء الله. زه خو یم چې بیا به سم نه دا خبرې چې پارلیمنټیریان په دې باندې ډېر سخت تاوجن شوي دي ډېر سخت غوسه شوي دي چې زماره تقدیر فیصلې دا چې خلک ولې کوي چې هغه زما په ژبه نه پوهېږي. نو پارلیمنټیریان په دې باندې یو دوه هفتې کېناستل او د هغې نچوړ تقریبا و پوینټ ایجنډا را وستله او په هغه کې په ټاپ پریارټي باندې زموږ دا ده چې صوبا او آرټیکل 247 ختمېدل او باقي پاکستانی ګڼل کېدل. موږ د پاکستاني سیو موږ باقاعده هغه حقوق غواړو چې کوم کراچۍ والا تحصیل لي کوم اسلام آباد والا تحصیل لي. زه د هیچا نه کم پاکستانی ځان نه شمارم او نه را تر چاره سرټیفیکیټ ضرورت شته. لہذا دا زموږ د قبایلو د موسنو پارلیمنټیریان د دې ډیوټي جوړیږي د فرض جوړیږي چې د غلامۍ نه خپل عوام خلاص کړي.
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ. وخت شوی دی د یوې وړې شانتي دمې. تر هغې تاسو دا سندره واورئ. په پروګرام کې درته زه احمد الله یو وار بیا هرکلی وایم. او ما سره میلمانه دي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن، د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی شعبالدین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم، د قبایلو د حقوقو خبره وشوله، ځان له صوبې یا په صوبه کې د شاملېدو خبره هم وشوه، د الفاټا سیاسي اتحاد څه غوښتنه ده؟ چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه ځان له صوبې درجه دې ورکړی شي؟
منګا د 247 نه بنیادی طور خو دې باندې ډېر په اسانه خلاصي وو او دا ډېر ښه حل دی چې منګا دې صوبه کې شامل کی او د دې صوبې منګا یو تاریخي حساب یو. لکه دلته په دلایلو خبره کوم، ما ته دې یو پښتون داسې وخی چې هغه د دې پښتون سره په رسم او رواج کې فرق دی. لکه باجوړ ایجنسی کوم طرف ته سهار چې هغه را پاسي نو دا غوي منډي ته مرګره دات، مومن چې سهار را پاسي نو په خبر او 400 ته راځي، خیبر چې سهار پاسي نو هغه په خبر ته راځي، اورګزای او کورما چې دا هغه غوته کولاویږي، دغه سیس منګا نارته او ساوت چې دې اسماعیل خان ته کولاویږي، زمونږ ټولې فارس دغه سیلو ته کولاویږي. د مومندو په حواله به زه مثال درکم. مومند باید چې خپل تاریخ وګوري. پېښور ویلي دا د مومندو ده، بادر کلی، بډه بیرا، داسې دا څومره چې کلي دي غټ غټ، دا ټول مومند دي. بیا د دې ځای نه دا مومند زمونږ یو سو د مسیزي په هغه کې چې هغه تللی دی په مومندو کې آباد شوی دی. موږ هېڅ د دې خلکو نه بیل نیو، ځکه وایم چې موږ د نیخ په نیغه د صوبې سه وګرځئ.
شهاب صاحب، ستاسو نه پوښتنه کوم، هغه څه مسله ده ولې یا صوبې سره شاملېدلی نه شي، یا چې اکثر خلک د ځان له صوبې غوښتنه کوي، هغه کې هغه مسله څه ده؟
ځان له صوبه چې ته غواړې نو یو خو دا یو نری بلټ چې دی، یو سری چترال ته لګېدلی او بلې بلوچستان ته لګېدلی. دویمه خبره دا چې په شپږو ایجنسو یا په شپږو ضلعو باندې صوبه جوړول، دې کې بیا یو روډ جوړول او دا یو بل سره کنیکټ کول، او د بجلی میټر ته لاسو تیار نه دي، نو له دې نه به ته ټیکس اخلې او ریوینیو به راټولې او هغه به ځان له صوبه چلې. نو که چېرې موږ دا فیصله څوک کوي چې یاره دا د ځان له صوبه شي، نو دا د نه کولو خبرې دي، دا منطقي خبرې نه دي. لکه زه تر خپل باجوړ خبره کوم، زه به تاریخي طور باندې زه د فاټا حسنې هم پاتې شوی، زه په تاریخي طور باندې زه د ملکنډ ډویژن حصه وم او بیا د ملکنډ ایجنسۍ سب ډویژن پاتې شوی یم. باجوړ زما نیم باجوړ چې دا هغه جندول دی، هغه میدان دی، هغه برول دی، دا زما د باجوړ نیم باجوړ په ډسټرکټ دیر کې شامل شوی دی. آلریډي هغه د پاټا حصه ده، د ملکنډ ایجنسۍ یو سب ډویژن په 73 کې پاټا ډیکلیئر شوله، یو سب ډویژن باجوړ چې کم پاتې شي ډېره وړو کې حصه هغه ایجنسۍ ډیکلیئر شوله. دویم دا دیر سټیټو، سواس سټیټو، چترا سټیټو، په دې کې چې سټیټ ختم شو نو سټیټ اوی لاړه ډسټرکټ او داغه وروسته ډېره په تیزۍ سره ترقی وکړله. هلته فارن ګوډز وګورئ، هلته ګاډي وګورئ، هلته د خلکو روزګار وګورئ، ډېر ښکلې زندگی خلک تیروي. شیرینګل کې یونیورسټي جوړه شوې ده، په چترال کې د یونیورسټي کیمپس جوړ شوی دی، په چکدره کې یونیورسټي جوړه شوې ده، خو په سوات کې خو بې شمېره جوړې شوې. که موږ په دې حالت کې وو چې موږ لنن پرایمري سکول څوک نه راکوي فاټاله، زما درې یا زره بچي دا سکول للنه ځي په باجوړ انسې کې، دا د پرایمري سکول نه پاتې دي. خو زموږ په خبره باندې غور نه کېږي پرایمري سکول څوک نه راکوي. موږ چې کوم دی، یو وړوکی ملکی، یو غټ ملکی. وړوکی ملک د پولیټیکل پورې دغه رسائی او د غټ ملک د گورنر پورې دا مې راګان. موږ غټ ملکان یو، زموږ بل څه حیثیت نشته. زه تر صفه خبرې کوم، بعض وخت خدمات خلک وي ته دوی پاکی خبرې مو کوې، دا پوزیشن هم کمزورې کیږي. زموږ چې زموږ پوزیشن کمزورې دی، ټول د ځان د کلکلا خان دی جوړ کو. د فاټا خبره ځکه موږ کوو چې موږ د پاټا حصہ تاریخي پاتې شوی، اوس دا دی چې زموږ بل د فلا لار نشته.
شهاب صاحب، تاسو یو له سمینګان اته سېنټران، خو تاسو خپل بیا پوره په دې باندې متفق نه یې، ځکه چې امستاسو ځنې امینګان دی د مومندو ایجنسی نه چکم ایم ان ای دی، یا د مومندو ایجنسی نه چکم سېنټر دی، بلال الرحمن او هلال الرحمن دواړه ورونه دي، هغه صوبې سره د زم کې دوه مخالف دي. تاسو په خپل ایم ان ای ګان دی کې نه متفق، نو څنګه به صوبه سره شاملې گئی تاسو؟
موږ بدقسمتی دار چې زمګي اورګنایزیشن نه دی، موږ د فاټا دی علاقې نه راغلی، خو موږ د مختلف طبقه فکر خلک راغلی. څوک د جماعت علما راغلی، څوک د مسلم لیگ راغلی، څوک پی ټی آی نه راغلی، څوک آزاد راغلی. زمنګ کې چې دا سپلیټ یو زمنګ وجه دار، زمنګ ویژن یو نه دی، خو په دې مسله زمنګ سوچ یو شوی دی. تاسو د کوم کسانو ذکر وکړو په دې باندې زه منم چې بلال صاحب د دې مخالفت کړو. نن که بلال رحمان دی نو هغه هم دې ته جوړي، او هغه جوړ شوی ځکه چې دستخط یې په دې وپړټه ایجنډا کړی دی، نو هغه دې ته جوړ شوی دی. او که تیار نه شي نو هغه د خپل ولس نه تپوسو کې لاړ شي.
نظیر چې ستاسو د پارټۍ ایم ان ای د شمالي وزیرستان، هغه خو هم وایي چې لکه بیا له صوبه ښه ده.
د بعضې خلکو په باره کې څه ویلی نه شم چې هغه غریب ته د خپل مستقبل پته نه دی، هغه ته د خپل لرګې د باره کې زه څه کومنټ نه شم کولی. ایم ان ای خو دی باره لکه یو بدقسمتي خلکو چې بعضې خلک داسې راشي. خو باقي ایم ان ای چې څومره دي، انکلوډینګ بلال رحمان، انکلوډینګ هلال رحمان، تاسو کوم شخصیت ذکر وکړو دغه په دستخط کړی دی.
اجازه صاحب، د صوبه کې شاملېږي یا که دی بیا له صوبه غواړي، نو هغې لپاره څه قانوني لاره ده؟
داسې ده چې یو صوبه چې جوړېږي یا یو ریاست چې جوړېږي، ملک چې جوړېږي، دا نه د مذهب په بنیاد باندې جوړېږي، نه د قوم په بنیاد باندې جوړېږي. ملکونه چې کوم دی، دا په نظریو باندې په وجود کې نه راځي، چې دا د قومي نظریه ده، دا د قومي نظریه ده، دا یو قومي نظریه ده. خو ملکونه او صوبې او علاقې چې جوړېږي، دا په جغرافیایي پوزیشن باندې جوړېږي، دا قانوني پوینټ دی. اوس که موږ د فاټا د ځان له صوبې خبره کوو، یا د په صوبه کې ځم شي، نو کله چې پارټي شنو شو، برصغیر تقسیم شو، نو فاټا نوم شو علاقه غیر. بیا د 1973 نه پس نوم ورکول کېږي اف اے ٹی اے، چې بس دا فیوډل ایریا ده. اوس که ځان له صوبه د دې جوړېږي، نو هغې ته بیا نوم ورکي کریمینل زون. نو زه دا خبره کوم چې د فاټا ځان له صوبه جوړول، دا به ډېر غټ ظلم شي، ځکه چې د هغې جغرافیکل پوزیشن د صوبې نه دی. اوس که په صوبه کې د ځم کېدو خبره کوو، او څنګه تاسو ویلې چې ایم ان ای د دې مخالفت کوي، نو هغه ایم ان ای به کال دوه درې کاله پس په خپلو ټیکي. لکه زه په دې کې د ډېر ایم ان ای مثال هم ورکړم، چې هغوی های کورټ نه منم، دا ورته کنزل ښکاري ده، 247 کې ترمیم نه منم، دا خو ډېره غټه خبره ده. اف سی آر ختمېدل دا خو بالکل نه منو. درې میاشتې مخکې راغلل او په پېښور کې پرېس کانفرنس وکړو چې موږ دا هر څه منو. نو په صوبه کې د ځم کېدو خبره چې دا احمد صاحب دا د قبضل خبره ده، ځکه چې دې سره قبایل به ترقي وکړي، او زمونږ هغه کرپټ عناصر چې هغه دا سیستم ختمول به دی وجه نه غواړي چې زمونږ د فاټا روزانه آمدن چې کوم دی دویم چې په بیرګورو کې نه لکه کروڑونه خو دی
اجازه آئین څه وایي که یو بله صوبه جوړیږي یا په خیبر پختونخوا کې شامل وي
زمونږ آئین دی د شکارپور اچار جوړ شوی دی د شکارپور اچار نه دی بالکل هغه شی دی جوړ شوی دی د آئینه اولنۍ تقاضا دا ده چې یو آرټیکل د بل آرټیکل سره وایلیشن کوي تضاد کوي مخالفت راځي اول به پارلیمنت هغه تضاد ختموي لکه په آئین کې آرټیکل ون چې کوم څه وایي د فاټا خلکو په باره کې بیا چې مونږ راشو بیا فنډمنټل رایټس دي بنیادي حقوق چې کوم چپټر دی آرټیکل 8 نه والا 28 پورې هغه بیا څه وایي بیا آرټیکل 247 څه وایي دا څه ډېرې آرټیکلې دي چې هغه دلته وایلیشن کوي دا وایلیشن تر اوسه پورې په آئین کې ختم نه شو خو د دې باره کې قانوني لار دا ده چې که زمونږ دا پارلیمنټیریان اګری شو په دې باندې یو موټی شو او دوی په سنت کې دا بل پیش کړو نو د دې لپاره باقي کار به ان شاء الله مونږ کوو مونږ به په ټولو پاتو پسې او مونږ به هغه په اعتماد کېلو او زاري ملت به ورته کوو څنګه چې په تیر شوي ګورنمنټ کې مونږ د صوبې نه ریزولوشن پاس کوو د فاټا په باره کې او مونږ په هر ان ټي او په هر منسټر پسې لاړو او هغه بل زمونږ ډېر کامیابۍ سره پاس شو بیا هاي کورټ پاس کوو بیا قبایلي جرګو پاس کوو بیا سیاسي اتحادونو جرګو هغه بل پاس کوو بیا سینټ ته لاړ د سینټ سټینډینګ کمیټې هغه بل پاس کوو اوس دا ټول ریزولوشن مونږ احمد صاحب راغونډو مونږ وځو سپریم کورټ ته چې په دې تری باره کې څه وي ته پارلیمنت ته ولې کوم ډایرکشن نه ورکې او د شابودین سره ته ځایم چې شابودین خان تیر خو چې تاسو ما ته خبره کړې ده مونږ تیار کړې ده چې کوم بل مونږ نیشنل اسمبلی کې پیش کوو بس تاسو پیش کړئ 350 ایم ان ایس ته باغیدا لیټر ایشو دی یو د ټول خبرو ورته پته راخو هغه وایي چې دا د تکړه ایم ان ګران د فاټا نشته چې راوځي او بل په اسمبلی کې پیش کړي
نصار تاسو د الفاټا پولیټیکل الاینس پریس سیکرټری مې سونه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې الاینس کې شامل دي په خپل تعلق دی ان پی سره دی نو په دې دوانو پلیټ فارمونو باندې د صوبې سره د شاملې دوه لپاره به څه کوشش کوي
زمونږ پټې په دې خبره باندې موقف ډېر واضح دی چې را مونږه د فاټا خلک صوبې کې شاملول غواړو دا غي د پاره زمونږ علي ظلم شوی دی زمونږ حکومت بلم منزور کړو نو دا ټول علي ظلم زمونږ پټي خکارا ډاګه باندې کوي او مونږه د دې د فرنٹ لاین ایسه
مې سره خکارا
معافي غواړم که څو کم د خپل سیاسي پټي صفات کوي دا ځان له دوه کور کوي که زه کوم کبلې کوي کبلې کوي قبایلی سړی لا د سیاسي ګوند صفات کول دا زما په خیال لټون لا غټه ګونه ده کوم سیاسي پارټي چې هغه د وسه پورې د قبایل په مرګ باندې आवाज اوچت کړی دی نن چې د قبایلو کم حالات دي د ټول سیاسي ګوندونو ذمہ وار دي دا څنګه دي چې ټوله اسمبلی ناشته دا هغه په ما باندې خپه ده او نن شابودین چې کم دی لګیا دی او بل بډي والی دی هغه د خپل فاټا د پر لګیا دی د فاټا د پر د سیاسي لیډر نه چې را پاسي کې دا یې امندمنټ پېښ کړی یا چې را دی بدایي وړونه واغسته په دې ان کې بل ترمیم باندې چې رضا ربانی صاحب دا ترمیم وکړ میډل یې پکې واغسته په دې آرټیکل 247 باندې پیریانو غوتی خو دی په وخت دا پټو یا د قبایلو دا مسله پټه و دا پټه نه و د ټول نغړ ذمہ وار په تاریخ کې زمونږ سیاسي پارټي دي د قبایلو
د شعب خان سره زموږ د خبر سره بالکل اتفاق دی چې زمونږ د فاټا په مستقبل بدلولو کې یا په مونږ کم ظلمونو کې ټول سیاسي ګوندونه به شمول زمما د پارټي دا ګناګار دي هر سړی په خپل وخت مجبورای لري زه به تعالی د یو مثال درکم عادل شپ په مشرۍ کې کله جرګه وشول د ټولو ګوندونو نو هارون رشید چې ماته ویلې چې ته عادل شپ ته وایې چې را دا خبره لګه شان ډیر په دغه ناخلي او ویلې رحمت سلام شپ چې نه دا د دې وخت ضرورت نه تاسو دا خبره مکوي هغه دا خبره وکړه په پریس کانفرنس کې چې خدای چې موږ دومره پټای په دې متفق یو چې د قبایل تقدیر دی بدل شي 247 ختم شي نو به دې موږ په اسمبلی کې ریزولوشن ولې پیښ نو یوه د خلکو بس مجبورۍ موږ دا نه وایو دا هغه غوي مجبورۍ به زمونږ غوښتنه خدای دا زمونږ حق دی زمونږ جوړیږي څنګه چې شعب خان ویلې او ان شاء الله موږ د شعب خان سره په دې کې یو سل 50% ملګری چې موږ بخپل خبره کوو موږ بخپل حق واړو
ډیر مننه نثار موږ سره پروګرام وختم کم دی او اخري پښتنه کوم شهاب سر تاسو نه د صبح کې د زم کې دو یاد دی حواله سره څه پیشرفت شوی او زمنګ اوریدونکو سره شریکول غواړي
زه ان شاء الله د روان الیکشن د مخ کې مخ کې
د 2013 نه مخ کې
د 2013 نه بلکې د 2013 د مخ کې مخ کې د لوی تبدیلی په فاټا کې نه چې دا کوم کوشش موږ شروع کړی دی پارلیمنټریز کدا چې ته په واقع په رښتیا باندې د زړه نه شروع کی زه خو به ان شاء الله ډېر زر خوشخبری نه قبایل با د خیبر پختونخوا یې سره جوړیږي او د پاټا په حیثیت به جوړیږي پروینشل ایڈمنسٹر ټرایبل ایریا
زه ورته د عوامو د اړخ نه د مبارکي ورکوم چې قبایلی عوام دې ته بالکل تیار دي چې زمونږ پارلیمنټریال کدا کارو کو ان شاء الله نو دا ډېر لوی د خوشحالي خبره چې دا ټینه اور دا مسلې مونږ ته حل کی او دا څنګه چې دوه ویلي نو زمای خینې دا به زمونږ د تاریخ او د ژوند ټولو نه غټه خوشحالي
ډېر مننه تاسو درې وانه ملمنو حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر